په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالات شپارلس ام آی ولس هلیکپټرونه چې واشنگټن د افغانستان د پخواني حکومت لپاره اخیستي وي اوکراین ته ورکوي. دا خبره سی ګارچ د افغانستان چارې څاري پرون چهارشنبه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې په یو یادښت کې کانګرس ته ویلو چې غواړي اوکراین ته هغه 15 روسي هلیکپټرونه ورکړي چې په اوکراین کې ترمیمیږي. پنټاګون د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د قراردادونو هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري تمویل لپاره شوي دي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی دی ویلي چې ښایي د قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. په راپور کې ویل شوی دغه قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا شوي چې پر اساس د 2015 کال وروسته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د دغو ځواکونو د تجهیز، تمویل او تاسیساتو د ساتنې پر چارو لګول شوی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له افغانستان سره په پوله کې وسله واله نښته شوې دي. وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره د ازبکستان په پوله کې وضعیت آرام دی او پوله د معمول په شان خوندي ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دغه راز ویل شوی. په ټولنیزو شبکو کې د افغان سرچینو په اساس خبرونه خپاره شوي چې ګواکې پرون چهارشنبه د افغانستان ازبکستان په ګډه پوله کې مرګونې نښته شوې ده، خو دا خبرونه هیڅ حقیقت نه لري. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې د پلاوي رئیس وای په دې هواد کې بي وزلي سخته زیاته شوې او له نړیوال ټولنې غواړي چې د غستر بشري بحران ته پام وړوي. ایل وی فیلون په خپل ټویټر باندې د ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلي سړي خزي او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د نندویانو مخې ته کتار دریږي، انتظار باسي چې لکه ډوډۍ ورکړل شي. فیلون زیاتوي په افغانستان کې بي وزلي او لوګه په چټکه مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي په 2021 میلادي کال کې د 350 هیوادونو 103 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت قاطع سره مخامخ و چې تر وړم کال یعنې 2000 څه باندې 25% زیات و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 14,100,000 تنه د خوراکي امنیت له بحران سره مخامخ دي او 8,000,000 نور د خوراکي موادو له شدید قاطع کړیږي. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ژر به لوم تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو لارې خنډونه لري شي.
په مجموع کې شنه څراغونه روښانه شوي دي او زموږ خوندې او افغان نجونې به دوباره خپل زده کړو ته راوګرځيږي.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی چې څومره دې ته خوشبینه ده چې ټول ښوونځي به د نجونو زده کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شي.
د دین مخکم دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د ښوونځي د پرانستلو غوښتنه کړې ده. دنیا
د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته مو د سیګار د فعالیتونو په اړه سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
سیګار په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي، خو زه دغه انحراف مثبت بولم.
دا به هم واوري چې د هغو ماشومانو شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړي د پسلو کې اویا زیات شوی. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ژر بل وم تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو لارې خنډونه لري شي. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو یو میاشت وروسته خو لا هم لشبګم ټولګي پورته د نجونو خونځي له بلخ ولایت پرته په نورو ولایتونو کې نه دي پرانستل شوي. خو طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو او دینی عالمانو د خونځیو د پرانستلو په برخه کې شنې اشارې ورکړي او دینی عالمان به د یوې غونډې له لارې دا ستونزه حل کړي.
د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت وایي چې لښ پژم ټولګي پورته د انجونو د شونځي ستونزه به ژر حل شي. د تر وزارت ویندوی عزیز احمد ریان تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو په اړه غونډې روانې دي او د دې ستونزې حل نږدې شوی دی. ریان وویل چې ژر به دینی عالمان په دې اړه غونډه جوړه کړي.
دا واقعیت لري دغه موضوع تقریبا دایوه میست کېږي. له هغه وخت چې لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو مکاتب موقتاً معطل سوي دي. دا موضوع زیر بحث موضوع ده، د بحث وړ موضوع ده. علما او د اسلامي معرفت په کچه ورباندې مسلسل ناستې روانې دي او تر کومه حده زه په جریان کې یم. دغه موضوع مثبت طرف ته روانه ده. په مجموع کې شنه څراغونه روښانه سوي دي او زموږ خویندې او افغان نجونې به دوباره خپلو زده کړو ته راوګرځېږي.
پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته وویل چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دینی عالمانو غونډه دایره شي او دا مسأله به حل کړي. حقانی ومنله چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په خاطر خلک مایوسه شوي او د هغوی مایوسي په ځای ده. د طالبانو د پوهنې وزارت ویندوی هم تاییدوي چې نجونې د زده کړو حق لري.
لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع لکه څومره سي نړیوالې ټولنې افغانان افغان ولس او همدارنګ د سیمې هیوادونو ته مهمه ده. لاغه نه په څوره چنده باندې اسلامي امارت ته مهمه ده. اسلامي امارت په د ټولو هیوادوالو په تیره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي.
خو د ونه ویل چې ولی تر اوسه پورې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي. د طالبانو نورو چارواکو هم تر اوسه پورې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په اړه زغر دلیل نه دی څرګند کړی. خو ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې ځینې لا ډېر سخت دریسي د نجونو له زده کړو او کار سره مخالف دي.
پر دې موضوع اسمت ساروان له خبريال یو د خزو د حقونو له فعال سونیا شینواری سره مرکه کړې په پیل کې د هغې نظر پوښتې ده.
طالب چارواکي دینی عالمان چې څنګه غونډې ته بلیدلی په خاطر چې د دولسم ټولګي پورې د مکتبونو د خصوصا د جلکیانو مکتبونو را خلاصي او ولست زیره ورکي. اول خو زه دا درته وایم چې زمونږ ټولنه د نمخ کې چې دوی حکومت ته راشي شکر مسلمانه ټولنه وا او په دینی او د شریعي اصولو باندې برابر ټولنه ده. او وا د دې نمخ کې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د خوندزي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده دوی نه. او د دې نمخ کې هم دغه دینی عالمان څه مخالفت نه لرو دا چې دوی اوس دینی عالمان راټولې او د دوی اجازه غواړي. او بار بار د نړۍ او د نړۍ نور هیوادونو په طالبانو باندې دا غږ کړي خصوصا عالمان او دینی عالمان چې دا خبره دوی ته بیت لګا ارزښت لرو دی قدر ورته لرو دی. دینی عالمان ورته دوی نه غوښتنه وکړه چې د مکتب دروازې انجلکیانو پر مخ پرانیستل شي ترڅو دوی خپل سبق وي. او که زه په دې پوه نه شوم دغه دلیل یې تر اوسه پورې ما ته واضح نه شو چې ولې د انجلکیانو مکتب بندې. په مکتبونو کې یا په دې مکانو کې چې د اسلام یا د دین په خلاف روان دي او ولې هغه که په خلاف روان دي دا ول نه تر ولم ټولګي پورې په اصول برابر دي ووم نه تر دولسم بیا په اصول نه دي برابر دي کې مشکل څه ستونزه څه ده.
افغان خبری علاوه د خزو د حقونو فعال سونیا شینواره و
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان د بیرغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی دی. نور بل اسمت سروانو وورو
د سیګار د راپور په یو برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د اطلاعاتي څانګې په قول ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې څه باندې 40 میلیون او 40 لک تنه بشری مرستو ته ارشیوی دي. په راپور کې راغلی چې په 2020 میلادي کال د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې اټکل کړي چې 40 میلیون او 40 لک افغانان مرستو ته اړتیا لري. د راپور په دوام کې ویل شوی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیروزګار شویو افغانانو شمیر له ولکه تر نه لکه پوری اټکل کیږي. سیګار سیاتوی په ځانګړي ډول شزی ډیری اغیزمن شوی او د سش کال تر نیمایي پوری به د شزو د بیروزګار شمیر تر 21 سلنه پوری نور هم زیات شي. د سیګار د راپور په یو برخه کې لرسنیو او خبريالانو سره د طالبانو پر چلن مفصلی خبري شوې دي. د دې راپور لمخې طالب چارواکو د رسنیو د محدودولو هڅو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې د خبريالانو د نیوونو یادونه هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر اقداماتو د خبريالانو او د رسنیو د مدافع ارګانونو له نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو ورس پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې هیڅ خبريال د دوی په توقيف کې نه دی او د دوی حکومت د رسنیو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته مو د سیګار د فعالیتونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو د ناتو د پخوانی سلاکار شفیق همدم نظر پوښتنه ده.
زما په باور د امریکا متحده ایالاتو د وټلو سره سم سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي. خو زه دغه انحراف مثبت بولم، په دې معنی چې د دې ادارې اصلي ماموریت دا و چې د فساد سره مبارزه کوي او د امریکا متحده ایالاتو د مرستو څخه به نظارت کوي. خو اوس دوی د دین په پراخه پیمانه خلې کارونه او فعالیت کوي. یو د عمل به هم دا وی چې د نور افغانستان ته لاسرسي نه لري. د مثال په توګه د دې ورسته راپورونه خرابونه او خبر کړي، بل خصوص د دې 1550 روبوار راپور چې امریکا متحده ایالات کانګرس ته وړاندې شوې، په دې کې د ګورم چې دغه راپور ډیر یو جامع او هر اړخیز راپور ده. یوازې نه چې په فساد باندې تمرکز کوي یا د امریکا په مرستو باندې تمرکز کوي، خو دغه راپور په اقتصادي، سیاسي، امنیتي، نظامی، حقوقي، بشري حقوقو او حتی د رسنیو د ازادي موضوعات پورې هم په دغه گزارش کې شتون لري. خو په دې راپور کې داسې ویل شوی چې ګنې د افغانستان امنیت تر پخوا یا د جمهوریت وخت په پرتله ښه شوی ده.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق هم د موسیګارد متحده ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د غراز د افغانستان د هوایي ځواک او په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه هم معلومات ورکړی دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی.
د سیګار د راپور په یو برخه کې د پینټاګون په قول ویل شوی چې د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 3.8 میلیارد ډالر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوی وو، زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللی دی. د سیګار د راپور په دوام کې د پینټاګون د اټکل پر اساس ویل شوی چې د 2020 په اگست کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د بهیر تر بشپړې دوروسته په دې هیواد کې د سباندی 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پاتې شوی چې ډیر یې ترمیم ته اړتیا لري. په راپور کې د طالبانو د هوایي ځواک د قومندان او د افغانستان د هوایي ځواک د پخوانیو پرسونلو په قول راغلی چې د 3 پیلوټانو په شمول د افغانستان د هوایي ځواک کابو 3300 غړي د طالبانو له حکومت سره ملګري شوي دي. د سیګار د راپور لمخې د شپږ بلک هاک هلیکوپټرو په شمول د کابل په پوځي هوایي رګر کې د یو اچالو ټکو لشمیر فعال دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. طالب چارواکو په ورستي ورسو کې ویلي دي چې لسکونه هلیکوپټر او نورې الوتکې بیرته ترمیم کړي دي.
د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د غراز په دې راپور کې ویلي چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نلري د تمویل لپاره شویلې. سیګار ویلی دی چې خاید د قراردادونو لغوه کول او حقوقي داواوي کلونه وختونه سي. په دې راپور کې ویل شوی دغه قراردادونه د افغانستان د امنیت ځواکونو د تمویل صندوق لخوا شوی چې پر اساس له 2015 کال وروسته شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر د دغه ځواکونو د تجهیز تمویل او د تاسیساتو د ساتنې پر چارو لګول شوی. د تیر کال د اګوست له 15 چې طالبانو کابل ونیو، دفاع وزارت هڅې پیل کړې چې هغه بودیجه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې وه پر نورو چارو ولګوي. د امریکا د مرکزی قواو د قومندانې ویان د پتیره مارچ میاشت کې ویلو چې پاوز شاوخوا 900 قراردادونه په نخ کړې چې باید لغوه شي، او دا نه څرګند چې د امریکا حکومت باید لغوه کولو لپاره د قراردادونو مقابل اخته نور څومره پیسې ورکوي. سیګار د غرض په دې ورستیو کې په یو بل راپور کې ویلو چې د امریکا لخوا مرسته شوې د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت په پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي. د هغو ماشومانو شمیر چې له خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې ده په سلو کې اویا زیات شوي دي. د ماشومانو یوه لویه برخه د افغان ماشومانو ده. د موضوع رویترز خبري آژانس د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګنده کړې ده.
د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 22% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیه کې پناه ورکړل سوی تیر کال 15% کم شوی دی. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23,200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2000 کال کې څه باندې 15,000 کوچنیانو پناه غوښتي وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایی اتحادیه پروسه کال ده سوریه، افغانستان او وینزویلا تر 2,000,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوی چې اکثره پناه غوښتونکي جرمنی، فرانسې او ایټالیا ته تللی دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایی اتحادیه غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
نامتو سندرغاړي او زموږ د مشال رادیو همکار هارون باچا د اختر په مناسبت پرون یو نوی سندره په یوټیوب چینل کې خبره کړې ده. اسمت سروان له هارون باچا سره خبرې کړې دي چې راته ووایي دغه سندره په کوم مناسبت ویلې او نور معلومات ازادي رادیو اوریدونکو ته ورکړي.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خبره کړه او خپل پښتنو افغانانو ته او زما د سندرو مینوارو ته د یوې اخترزی ډالۍ په توګه، نو دا بس اډیو یې جوړ شو. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللوم وطن ته پېښور کې، ما هلته مرته یو ویډیو جوړ کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپل مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یو نوی سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپل بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندر په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ په خو به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا رادیو او یا هم کاسټ او سی ډي لاله خپرولې؟
په نووس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کلوما زما نور ملګري هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته، په سی ډي باندې به سندرې جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا پکې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې، میوزیک په ویډیوئی بڼه خلکو ته رسو. خو بیا ټیکنالوژي چون ډیر پرمختګ وکړو، کمپیوټر راغې، خبره ډیجیټل شوه، زمونږ خلک د اوس لپاره یوازې او یوازې دغه د یوټیوب سره بلد دی او هم دغه لار تعقیبوي. چې نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی، هلته زما غږ چې څوک اوري کولی شي چې زما یوټیوب چینل پیدا کړي.
نام تو سندرغاړی او زموږ د مشال رادیو همکار هارون باچاو چې د اختر په مناسبت یو نوې سندره د یو ارمان په نومې په یوټیوب چینل کې خبره کړې. دغه سندره د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې مه هیروي، خو دغه پاتې لاستقې یعنی د افغانستان په وخت راتنیمو بجو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجمل اندیم او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په هرات کې د موټر چلولو د زده کړو مرکزونو ته لارښوونه کړې ده چې نور دې خزي نروسی او لایسنس دې نه ورکي. په هرات کې د موټر چلولو د زده کړې د یو مرکز سیختنی عدلی عادل فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو څخه د دستور ترلاسه کړی
در نیمه شپه مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تونستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا په هرات ولایت کې د ګوتو پښمیر خزو څخه د چي د طالبانو په واکمنۍ کې موټر چلای. تر اوسه پورې چا د شیما د موټر چلولو مخه نه دنیولې، خو د فرانسوي خبری اژانس په هرات کې د موټر چلونې د زده کړې او جواز د کورسونو د چارواکو لخوا وایي طالبانو ورته په شفاهي توګه ویلي چې خزو ته دی د موټر چلونې جواز نه ورکي.
ما به طالب ته می شخصا وویل چې زه د دې پر ځای چې د کوم ټکسي چلوونکي سره کینم او یا د کوم رکشې لا چلوونکي سره کینم، په خپل موټر کې په داده زره ډرایو کوم. د کورنۍ لخوا هم ما ته اسانه اجازه راکول کیږي چې هر چیرې چې غواړم ولاړ شم، په خپل موټر کې ځم.
زینب بوسینی په هرات کې بل موټر چلوونکي ده. هغه وایي په رسمي توګه تر اوسه پورې په هرات کې د خزینه موټر چلوونکو په وړاندې ممانعت نه دی رامنځته شوی، خو په وینای ممکنه ده چې خزینه موټر چلوونکي د تالاشي په ځایونو کې له ستونزو سره مخ شي.
رسمن ما کوم داسې مکتوب چیرې نه دی لیدلې چې د خزو لپاره پر موټر چلوونه بندیز وي، په دې اړه چې ممکن په چک پوینټونو کې د ځینو شخصي سلیکو په خاطر چا سره ناسم چلند وشي سنه شم ویلې، خو متاسفانه خزو ته د موټر چلولو لایسنس یا جواز نه ورکول کیږي.
طالبانو چې د تیر اگست په میاشت کې بیا وخت ورسیدل، په افغانستان کې د خزو فعالیتونه تر ډیره محدود کړي. نجونو ته تر اوسه لشپږم ټولګي پورته خونځي تړلي او لڅو محدود ادارو پرته په دولتي دفترونو کې خزي کار کولو ته نه دی پریښودل شوی. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په رسمي ډول د خزو پر کار او فعالیت کوم محدودیت نه دی لګول شوی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی
بیشتر شایعاتی است که
جن پروپاګند کوي د کار، تعلیم، موټر چلونې او نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې داسې هیڅ رسمي مکتوب نشته چې د شزو د مخنیوي یا ممانعت لپاره دی. رسمي
در ممانعت یا جلوګیری زنه نه آماده.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسی نشتې نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د په رسمیت پیژندل لپاره د نړیوال ټولنې له شرطونو یو هم خزو ته د هغو حقونو او ازادۍ ورکول دي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي. طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې روښانه او مشخصه کړنلار نه دوړندې کړي. د فرانسوي خبری اژانس په یو ریپورت کې ویلي د طالبانو مشان د زیاتو فرمانونو لور کولو په ځانګړي توګه د خزو په برخه کې ډډه کوي، خو پر ځای په شفاهي توګه خپل ټیټپوړو چارواکو ته دنده ورکوي چې په خلکو کوم اوامر عملي کړي. د کونړ یو شمیر وسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سیمه ته ولاړل چې مخکې د نامنیو لامل نه شو ورتلای. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت په بهتره کېدو سره د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د کونړ د ځینو خلکو سیمو د لیدو لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاد موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږل ته تلیو د ډیورن پر ذکر خدا ډیر خپل او د سیل د پار زید او په دغه تیرو 15 کلونو کې د غسیم نچوي د نه امن وی د غلط څوک نشوتلې په ډیر زیات تعداد کې سیلانان راتل لنور ولایتونو ال قندار نه له هلمن او د کونړ خلکونو به بیخي ډیر تللیو د هلته عسكر موجود وو او په هر ځای کې په هر پوسټه کې د خلکو امنیت نیولې او خلکو سره برخودم ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ غزي تلاړو لچیلتا خوابه هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یو ځای بندار موګه او د اختر د شپور زنه مخوند واخیسته هیواد کې د خدای پاک تل پاتې یمن او سولر اولی چې موږ دغه شانتي نور خل خل زینو تلاړ شو.
په کونړ کې امنیتی چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د اختر په ورځو کې عام ولسته مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه پر سیلونه کوي او نور کڅوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي اځه ته پښپا په ورځ باندې مزل کولای سي. الحمدلله امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي.
د یادونه ورد چې د تیر حکومت پر مهال زیت سیمی نام نوی نو ځکه لګنو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتیو اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ وسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خلکو درو لیدلو ته رامات شي دي.
د پلازمینې کابل یو شمیر وسیدونکو وایي د کوچنی اختر ورځې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړي او لا هم د ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا د ستنو د نړولو او تخریبولو مخه ونیسي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي کوچنی اختر یې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوه ستنو د نړولو لامل د برېښنا نه موجودیت لګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل خاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
هیڅ روزیت مو اصلا برق نداریم و تلفونای مو به چارج است دیگه.
د اختر په دری ورځو کې مو برېښنا نه درلوده، ان زموږ تلیفونونه به چارج دي. د شپې لوري برېښنا هیڅ ناراضي له همدې عمل په کورونو کې ان د استعمال وبنه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي.
سلام خاموش است
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د لزولو مخه دی ونیسي. کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي، بله ستونزه دا را پیدا کوي چې د یوې ستنې د بیرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي.
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې لاختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا د وستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې. هڅه مو وکړه چې د غوستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي و چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي. کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي نو د دې د صرف د اخلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي هغه هدف ته به هیڅ کله ونه رسیږي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي. د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلومو وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې، خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سردار نزاد وستی ولایت اورمای جوړ سوالی استاس سره پایډیم موږ فرمان چې کابان دې برایې شخص لاو نه رااله او ډېر خرابې ورسوي چې حالت زستا سره زغی زم ما زه منا ترشپد من یعنی د وګړي ومځک یو لوسته دې جراتی شخص ما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې څنګه ځانین د مالی توانونه اړوبو دي یو سره هم سیدا دے او سے بالا پالا تیز کما درا کے کی مزے سے بندے آرام نام دے شروع سے بہت کرے آخر سے وہ ششر پہ اس کے اپنوں نہ ہوگی خراب سے مادہ کا نہ پیغام دے گا تر جگہ آزادی آبادی سے وزارت تھا وہ
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبر کومه د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه زړی پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړی وي هغه پلی کړي.
زما لخوا هم دومره. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
ازادي رادیو او ری خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د اخزو لپاره. خو یو ځل بیا پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لندېسته. د امریکا متحده ایالات شپارلس ام آی ولس هلیکپټرونه چې واشنگټن د افغانستان د پخواني حکومت لپاره اخیستې وي اوکراین ته ورکوي. دا خبره سیګار چې د افغانستان چارو څاري پرون چهارشنبه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې په یو یادښت کې کانګرس ته ویلي وو چې غواړي اوکراین ته هغه 15 روسي هلیکپټرونه ورکړي چې په اوکراین کې ترمیم کړي. د افغانستان بیا رغونې پر چارو د امریکا سره مفتش ادارې سیګار د غراز په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې پنتاګون یا د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي دي. سیګار ویلي دي چې خیر د قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له افغانستان سره په پوله کې وسله والا نښته شوې ده. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره د ازبکستان په پوله کې وضعیت آرام دی او پوله د معمول په شان خوندي ده. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د پلاوي رئیس وایي په دې هېواد کې بې وزلي سخته زیاته شوې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ستر بشري بحران ته پام واړوي. ایلن فیلون په خپل ټویټر پاڼه د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ ویلي سړی ښځې او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د نانوایانو مخې ته کتار درېږي، انتظار باسي چې لږ څه ډوډۍ ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي په 2021 میلادي کال کې د 350 هیوادونو 193 میلیونه انسانان له خوراکي موادو له سختې قاطع سره مخامخ وو چې تر وړ کال یعنې 2022 څه باندې 25% زیات وو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، رور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږه هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
Thank you.
نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاو تریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په دې اندازې کې چې تاسو خپل دلی چاته خبر ډیر لږ موزه دي. زه به عدالت دا وایم چې انسان د سید غریبی ته غیرت سره وي د دې یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه سمرو سار سو واشه ته بې فائدې ده.
افغانستان کې چهار ډول بدن راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خلاص غمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بیکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه وو تند او تیز چلند. ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسی نه هغه بیا راسی واخ، بس ماشومان مې خزم مې ګیره بده خبره ده، لګم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نسته ده رور مې وکاله کې د سې دومره پاغ باندې سی او وهی مې ما مې خزم مې سې ډیر پرته پکار سی بیا مې ډیر ځاله کا سابې سی خرابې بیا مې نو و ما سره نه پیسې سره ده. تاسو مانه کته و یا غوړی ده نه او قرار پکاله باندې ده پس پیړه باندې
ماشومان وهی او ډبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصدی په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصاب خو بوج راولي او دغه سی بي پيسګيم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر او چرته خرابيږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، اس فکر او چرته دا کوي چې قوانی سوم یا قرضدار سوم دي پرزپروشو، یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم، یا مثلا خو خامخا دغه سی خشونت مخه کوي. هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسور نه بالکل ول نه، دا اعصاب نو خامخا خراب دي. دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي سی کار نسته ده، بار نسته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپل ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې پایت کې او بیا فیصده کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته دسې، ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرسی. ظلم په دې اندازې کې چې تاسو خپل دلی چاته خبر ډیر لږ موزه دي. زه به عدالت دا وایم چې انسان د سید غریبی ته غیرت سره وي د دې یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه سمرو سار سو واشه ته بې فائدې ده. سیده کومور د کوخور د اتک گاونډیان دی پر دې خلک نه، دا د مخ ته ملاوی گیګان سره د خبره کی ترخه ډیر نورمال په خوشحالي، ځکه هغه انسان وړی په بل لک وضعیت کې، نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي. خو زینه او سره ټول سره دي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې، پاتې وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي. مونږ به ته شاباسم باید ورکو، وظیفې خود لاس ورکړي. هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالي، د کور چارې ور بسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلکو وظیفې پرې خودي دي. ما وزیر ټول سروې کړې، درس مې چې کړې د ټول دنای مونږ دی وخت کې، او بل مونږ و داغو سره وطن جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې را سره ښه ده، څه نه راته وایي، هېڅ هم راته نه وایي، شکر ده تروسه بېخي را سره جنګ نه ده کړی. او بله، مغا د غریبي ده، غریبي سي بي وسيم داسې د اسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده، واخلاص اوس یې قرار کال کې ناست، چای او ډوډۍ نور څه شي، کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي،
وستا خو کله یو کله نه، خدا کا مې
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابي، چې کور ته راشي به تاسو فکر کیږي
کار کیږي، سو هغه ستړی خود په کار کیږي، او کني نه سنوي څه
درته وایي چې فکر سي،
ها کنځاره ته نه کوي، نو سوال کراته وي سر ته وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې، خپل زړه تیری ځان باندې سنوي رات
نستی غریبي،
وو و ما خپل غریبي زړی نور سنوي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي، نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري، او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده، کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي، دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیر ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي، او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مزایه کوي. نو لمدې وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي، او دوی نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیک مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دند له لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلې، د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه راته وایي چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو، که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدر من اوریدونکو، دا ونی د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسی پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد ذاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې که د اعتراض د حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې، په یو هیواد کې، د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دي، هغه حقوق نه پرځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي، نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي، او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي، د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوی؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوق نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوق نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادي د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادي او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسمه ماده پیښبینې کړه چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسمه ماده په موادو کې د تراس کوټه کول او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادي د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړی ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله چې د نوموړي حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل او په یوشتم پیړۍ کې د اعتراض حق په بیساری توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلی کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې په ملي قانونو کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینه شوي دي چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړ د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په هاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینه شوي دي چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د نهویمه ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته مونږ ځیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د دبو حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د دبو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې مونږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاس ته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض تر سره کوي، هر کله چې اعتراض تر سره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق تر سره نشي، د اعتراض حق د تر سره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا په افغانستان کې په بل ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترې نه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق تر سره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثر وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې په ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولی؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانین د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظات او عواملو په لقبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بې خبري ده. اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکونکي چې د اعتراض حق د قانوني په اړه بې خبري لري، بې خبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دیتا چه د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو پر وړاندې دولت د مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړی دي د غوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخ ته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي، تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي، او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولي ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي، او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي، د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نشي او څوک معنی ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نشي، خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زی صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مړه لیکره تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازري کو تاسو ټول په اعلان سپارو الله مو ملش.
بس کارندہ درندہ خندو خا ننګاله ملاله ستړلار خندو خار ننګاله ملاله پسیاله پسیاله یورمان 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 اسمان کلی فنا نہ خولے بسیالے بسیالے یمین دوکی سے بسیگار دو پیالے